The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیوا راډیو ده نن د خالی ورځ کال 2015 د اکتوبر لسمه نیټه ده په وخت پاکستان کې د سهار اتنی می افغانستان کې ته دلته واشنگتن ډی سی کې د اکتوبر نهمې نیټې د شپې یولس نیمې بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیوا راډیو سهارنۍ خپرونو کې درته زه زاید خټک یو ځل بیا هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته په کوټه کې به د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین د نن نه پیل شي او په صوبې یولسو نورو ضلعو کې به دغه کمپاین د ګل د ورځو نه پیل کیږي
د بلوچستان د روغتیا سکتر نورلک بلوز په وینا په اوسني کمپاین کې به دیرلس لکه دوه شپېته زره ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ په ضد څاڅکي ورکول کیږي
امریکا ویلی په شام کې به اوس نوي یاغیانو ته تربیه نه ورکوي او د داعش پر ضد د مخکېنه جګړه کې بوخت یاغیانو سره به مرستې زیاتوي د امریکا دفاع سکتر اش کارټر وایي
I wasn't satisfied with
دی وای چې په شام کې د عسکرو تربیه په لړ کې شوې هڅونه زه مطمئن نه یم اوس مونږ په مختلفو لارو چار غور کوو چې د مخ کې ټاکلې شوې بنیادی دفاعي مقصد تر لاسه کړی شو
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د یو قرارداد د لارې یورپ سمندري ځواکونو ته په کلاو سمندر کې د کشتو درولو لټولو او نیولو اختیار ورکړی د برتانوي سفیر میتیو ریکراف وای د سره به د خلکو ژوند بچ کولو کې مدد وشي
Sadly, action against the smugglers on the high seas.
The Batamarqa pa kulao samandar ki da smugglerano pa khilaaf yawazi de gam sara da shkhla nishi khatme dele. Khoha kasano ta yokhkara pa gam de jino dwi khpal nawada kar baghair da saza nishi ka wole.
Aswan di kao ta khabrono tafsil. د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې به نن نه د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین پیل کیږي نورو یولسو ضلعو کې به دغه کمپاین د ګل ورځ نه شروع کیږي د بلوچستان صحت سیکټری نورالحق بلوس وایي دیارلس لکه دوه شپېته زره ماشومانو ته به دې کمپاین کې د پولیو څاڅکي ورکولی شي د امنیت په خاطر د پولیسو تر څنګ به اف سي عسکر هم پر ځای کړی شوي دي جمعې په ورځ د امریکا دفاع وزیر اش کارټر ویلي امریکایی چارواکی مضبوط عزم لري چې داعش نومي تندره وړلې ته ماتې ورکړي او دغه لړکې جګړه د داعش شام سیمو ته وړل د حکمت عملې یوه مهمه برخه ده شمال غربي شام کې اطلاعات دي چې داعش نورې کامیابۍ ترلاسه کړي دا هم هغه سیمې دي چېرته د روس جنګي جاسونو درنه بمباري جاري ساتلي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا جمعې په ورځ یو قرارداد منظور کړی چې ورسره یورپي ملکونو یورپ نه بهر ځینې ملکونو ته اختیار ورکړی شوی چې هغه بهري کشتۍ ودرولی او لټولی شي چې په ګمان وي پکې بشری کاچا کیږي دغه قرارداد برتانیا تیار کړی او پنځلس غړو دغه شورا کې څوارلس غړو یې په حق کې رای ورکړي وینزویلا رایو کې برخه نه ده اخیستي د کال 2015 امن نوبل جایزه څلور هغه ادارو ته ورکړی شوي چې تیونس کې یې د تیونس قومي مکالمې په نوم یو تنظیم جوړ کړی دغه څلور ادارو ته امن نوبل جایزه ورکولو په حق له نوبل کمیټې ویلي تیونس کې د کال 2011 انقلاب وروسته یو جامع جمهوري معاشره جوړولو کې یې مثبت رول لوبولی اوسلو کې د نوبل امن کمیټې جمعې په ورځ دغه انعام اعلان کړی د نوبل سولې جایزه ګټونکي پښتنې پیغلې ملاله یوسفزۍ په ژوند جوړ فلم د اکتوبر نهمې نیټې نه په امریکا او د نړۍ ځینې نورو غوره کړی شوي ښارونو کې په سینماګانو ښودل کیږي دا فلم به ډېره موده اخلي چې د ملاله په ملک پاکستان کې یې اولس وګوري خو د دې فلم په برکت به په امریکا او غرب کې په میلیونو خلک د ملاله د ملک مسلې په پښتنو باندې تپل شوي توندلاره مفکوره او د پښتنو په سیمه کې د ملا پلوه ریاست په اړه ډېر څه وپېژني جمعې په ورځ اسرائیلي ځواکونو غربي غاړه کې د پولې بل اړخ ته ډزې کړي چې له امله لږ تر لږه څلور فلسطینیان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي د اسرائیل فوز وایي قریبا دوه سوه فلسطینیانو د پولې اړخ ته پرمختګ شروع کړی وو په داسې حال چې دوی احتجاج ته راټول شوي وو او دغلته موجود عسکرو باندې د کاڼو ګزارونه او سوځېدلي ټایرونه وویشتل فوز وایي ځواب کې عسکرو د خپل دفاع لپاره ډزې کړي جمعې په ورځ د امریکا بیلابیلو یونیورسټو کې ډزو له امله لږ تر لږه دوه تنه مړه او درې ژوبل شوي جمعې په ورځ د ناردرن اریزونا یونیورسټي کیمپس کې ډزو راپور وروسته پولیس ته اطلاع ورکړی شوي دغه پیښه د دوو طالب علمانو ډلو ترمنځ د جګړې له وجې رامنځته شوې وه چې له امله یو تن وژلی شو هم جمعې په ورځ د ټیکساس ایالت ټیکساس صدرن یونیورسټي کیمپس هم هغه مهال بند کړی شو کله چې نږدې اپارټمنټ ودانو کې ډزو له امله یو تن وژلی شو د امریکا صدر باراک اوباما جمعه پورز به ځانګړي توګه د هغه اتو طالب علمانو او یو استاد د خپل خپلوانو سره اوریګن ایالت کې لیدنه کړې، کوم چې دغه ایالت کې یو کالج کې ډزو لامل وجل شوی وو. د دغه خپلوانو سره لیدو وروسته صدر اوباما ویلي دا ملک باید لارې ولټوي چې سرنګ به داسې قسمه پیښو مخنیوي وکړي شي، خو وایي نن ورځ د دې خپلو خپلوانو د دوی د غم او د هغه مینې ده چې موږ دوی لپاره یې لرو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یوسف امریکا ډیو راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیو راجو سهرانې در ساته خبرونو ته غوږ کې د ډیو راجو سهرانې در ساته خبرونو کې اوس تاسو پام را ګرځو. د پاکستان بلوچستان صوبې ته چرته چې سرخار کوټه کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین نن نه پیل کیږي او د صوبې یعنی د بلوچستان صوبې نورو یولسو ضلعو کې به دغه کمپاین د ګول ورځ نه شروع کیږي. تفصیلات اورو د ایوب ترین په دې راپور کې.
په کوټه کې به د پولیو د ناروغۍ په ضد درې ورځنی کمپاین د نن څخه پیل شي او د صوبې په یولس نورو ولسوالیو کې به دغه کمپاین د دوشنبې د ورځې څخه پیل کیږي. د بلوچستان د روغتیا سکتر نورلک بلوز په وینا په اوسني کمپاین کې به دیرلس لکه دوه شپېته زره ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ په ضد څاڅکي ورکول کیږي. بل لور ته د کوټه ډپټي کمشنر داود خلجي د وایس اف امریکا سره په یوه مرکه کې ویلي دي چې په کوټه کې به د پولیو د کارکوونکو د حفاظت لپاره د پولیسو سره سره به سرحدي عسکر هم کار کوي.
انتظامات زموږ ټوټل 1650 ټیمان دي ادا کی او دغه پولیس سکیورټی موږ ور پروواید کړی ده. 2000 موږ پولیس نفرې ډپلوایډ ده او تقریبا 350 موږ اسی ډپلوایډ ده. پدای سکیورټی فل پروف ده. ان شاء الله کمپین تیاری موږ مکمل دي. موږ سٹارټ شو کمپین موږ دا کمپین بدرې ورځ چلیږي او سره مورز ورته دی کې چا په هغه کې موږ سپیشل مانیټرینګ ټیم دي او هغه به پراپر کم ډیمانډ شي په فیلډ کې کار کوي. هغه به مانیټر کوي داغه علاوه موږ سوشل موبیلایزر رسیدي هغه به مانیټر کوي. نو کمپین خو اول په دې کې د دې کوالټي سامان او نو ان شاء الله دې دا ور مو سپیشل سټریټیجی په جوړ کړ د کمپین موږ کوالټي کمپین ورکو.
شاغل خلجی زیاته کړه چې تیر میاس د پولیو د نیو کیس دراتلو له امله دوی به دا ځل و ماشومان ته د پولیو د څاڅکو دور کول لپاره هر ګام پورته کوي.
د دې کې انتظامات موږ ټوټل 1650 ټیمان دي ادا کی او دغه پولیس سکیورټی موږ پروواید کړی ده. 2000 موږ پولیس نفرې ډپلوایډ ده او تقریبا 350 موږ اسی ډپلوایډ ده. پدای سکیورټی فل پروف ده. ان شاء الله کمپین تیاری موږ مکمل دي. موږ سٹارټ شو کمپین موږ دا کمپین بدرې ورځ چلیږي او سره مورز ورته دی کې چاپلی.
د صوبې حکومت په وینا چې په دې درې ورځنی کمپین کې به 20,000 افغان ماشومان ته هم د پولیس ضد کتری ورکول کیږي. دلته د خبر د یادونې وړ ده چې په بلوچستان ایالت کې په روان کال کې شپږ ماشومان د پولیو له وجې معذوران شوي دي. په دوی کې د څلورو تعلق د کوټ سره دی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټ.
اوس په امریکا د ډیوراجو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوراجو سره نه در ساته خبرونه ته غوږی. ګران اوریدونکو د نړۍ مهمو مطبوعاتو کومو سړنو مضمونونو راپورونو ته ځای ورکړي. دغه کتنه کوي د ډیوراجو زمونږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکای په مشهور ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې د افغانستان د ورځپزیاتی خرابیدونکو حالات په اړه کې د نامتو لیکوال د فرید زکریا یو تفصیلي ریپورت چاپ شوی دی چې سرخطي دی د افغانستان د شخړې اصلي حل. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې په تازه ورځو کې د افغانستان د شمالي ولایت د کندوز د ستر خار د طالبانو لاسو ته د ورتلو او ورپسې دغلته د امریکای ناتاره بمباره د خلکو په ذهنونو کې ډیر سوالونه راپورته کړي دي او هغه دا چې افغانستان کې تر سور لسو کالو پورې د امریکای د هلو ځلو باوجود افغانستان نن هم ولې دومره سنگینو حالاتو سره مخ دی. ریپورت زیاتی چې دا وخت افغانستان کې جمهوری طور منتخب حکومت قائم دی. پر لپسې انتخابونو کې دونه دا قوي قیاسونه کیږي چې افغان اولس طالبان نه خوښوي. افغان فوجونه د زړه د خلاصه جنگ کوي او د حکومت وفادار دي خو بیا هم طالبان تل راخکاره کیږي او په سیمو خوارشي. ریپورت لیکي چې د دې تپوسونو جوابونه د امریکای د مشهور اخبار د نیویارک ټایم د یو رپورت تر مخه د طالبانو د نوی مشر د اختر محمد منصور د جون د حالاتو په جاج اخستو کې موجود دي. په دې لړ کې به د ټول نړیوالې خبره دا معلومه شي چې د طالبانو نوی مشر اختر محمد منصور د سو وخت د پاره خپل استوګنه اوس هم په کوټه کې کوي. دغه شان د طالبانو ستر مشر مولا محمد عمر هم سمو د وړاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې حق رسیدلی دی او د القاعده مشر اسامه بن لادن لکه څنګه چې ټولي دنیا ته معلومه ده په ایبټ آباد کې اوسېدو. اخبار لیکي چې موږ د افغانستان مسله اوارول غواړو نو دا حقیقت به منو چې د افغان حکومت خلاف د یاغیانو د جنگ منصوبه د افغانستان د پولې نه پورې غاړه د گاونډي ملک د دنیا د طاقتورو فوزرو ځینې یو فوز تیار کړی ده او هغه سارنه کوي. د امریکای د حکومت دننه او بهر کسان وخت په وخت دا حقیقت په ګوته کوي خو علاج چا سره هم نشته او نتیجه دا ده چې حالات اوم د جوړونکو خلکو په مرزه روان دي. ریپورت زیاته چې د گاونډي ملک د طاقتور فوز لخوا د طالبانو مرسته کېدل سه اتفاقی خبره نه ده. دا د یوې اهمي پالیسۍ په بنیاد کېږي او تر څو پورې چې د دې مخه نوی نیولې شي طالبانو لماتي ورکول ناممکن ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې پاکستان په ډیره استاذه د امریکای په دې خبره یقین راوستي دی چې پاکستان د امریکای ملګری دی او هر قسمه مرسته ورسره کوي خو په حقیقت کې پاکستان د امریکای خونړي دشمنان په لاس کې نیولې دي. د مثال په توګه امریکای طالبانو سره د خبرو اترو شروع کولو ډیر کوششونه کړي دي خو آخر معلومه شو چې امریکای اسې فضول خلکو سره خبرو کې خپل وخت ضایع کولو ځکه چې د طالبانو اصلي مشر مولا محمد عمر خو د خبرو اترو شروع کېدو نه دوه کاله وړاندې حق رسېدلی و. هر کله چې پاکستانی چارواکو به دغه ټول وخت کې هغه سره د رابطې ساتلو او سلا مشورو کولو لوبه یا ډرامه کوله. د پاکستانی چارواکو دا ناټک د پخوانی صدر د جنرل پرویز مشرف د دور د ډرامې برخه وه چا به چې تل د اسامه بن لادن یا د ملا محمد عمر پاکستان کې د موجودګۍ نه انکار کولو. اخبار خپل ریپورت کې دا تپوس کوي چې پاکستان د طالبانو مرسته ولې کوي. د دې تپوس جواب امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د حسین حقانی په لیکلي کتاب کې موجود دی په کوم کې چې نوموړي لیکلي دي چې پاکستان د شروع نه دې فکر اخیستی دی چې اسې نه چې افغانستان د هندوستان لاسو ته ورشي. په دې سبب د پاکستان فوز په دې نتیجه رسېدلی دی چې افغانستان کې خپل غرضونه د مذهبي عالمانو په ذریعه پورا کولی شي او هم دغه وجه ده چې د طالبانو په نومې د مذهبي عالمانو په ذریعه افغانستان کې اړې غړې قائم ساتلې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
سوف امریکا دی وراجه د ګران اوریدونکو اوس تاسو پام راګرځو. شام ته چاته چې امریکا وایي د هغه نوی غړو به تربیه نه کوي څوک چې د اسلامي ریاست یا د بشار الاسد حکومت پر ضد جنګیږي خو وایي چې د داعش پر ضد چې کم دا وخت ډلې داعش پر ضد جنګیږي دا غوي سره به مرسته زیاتوي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې محفوظ چلیل نه.
امریکا په شام کې د تندرو وډلې داعش پر ضد جګړې لپاره د نوي یاغیانو تربیه کولو سلسله بندولو فیصله کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي دي چې اوس به وسله او نور سامان هغه یاغیانو ته ورکول کیږي چې د وړاندې نه جګړې کې برخه اخلي. د پروګرام لاندې شام کې نوي یاغیانو ته وسله او تربیه ورکولو باندې به 50 کروڑ ډالر خرچ کړي او هدف یې روان کال 15,700 او کال 2018 کې اضافي 15,000 یاغیانو تربیه وه. تیره میاشت امریکایي جنرال لایډ آسټن دا منلی وو چې دا منصوبه په مکمله توګه ناکامه شوې ده. د امریکا نیویورک ټایمز ورسپاڼه د امریکې دفاع وزارت ذرایعو په حواله ویلي دي چې امریکا به اوس نور شامي یاغیان په اردن، قطر، سعودي عرب یا عرب اماراتو کې تربیه کولو لپاره نه برتي کوي. ورځپاڼه وایي چې اوس په امریکا په ترکی کې یو وړوکی تربیتي مرکز پرانیزي چېرته به چې د شامی حکومت مخالفه ډلو مشرانو ته د جنگ په میدان کې د حکمت عملی زده کړې ورکوي. د امریکې دفاع سیکرټر ایش کارټر د جمعې په ورځ په لندن کې یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په شام کې د داعش پر ضد جګړه د امریکایي ستراتیژۍ مهمه برخه ده.
I wasn't satisfied with the early efforts in that regard, and so we're looking at different ways to achieve
دی وای چې په شام کې د عسکرو تربیه په لړ کې شوې هڅونه زمطمئن نه يم. اوس موږ په مختلفو لارو چارو غور کوو چې د مخکې نه ټاکلې شوې بنیادی دفاعي مقصد ترلاسه کړی شو. د مقصد تر مخه په ځمکه موجود اهلیت لرونکو پوز دی جوګه جوړول دي چې د داعش کنټرول نه خپل سیمې واپس واخلي او شام د تندروي نه پاکړي. خاغلی کارټر زیاته کړه چې په شمالي شام کې امریکا چې کوردی پوز سره په ګډه کوم کار کړی وو هغه د موثر تګلارې یو مثال دی. اخوا شام نه ترلاسه شوې خبرونو تر مخه تندروډلې داعش په شمال غربي شام کې مهمه ګټه ترلاسه کړي. په دې سیمه باندې روسي جازونو درنه بمباري کړي او د الیپو خوا ته شپږ کلو کنټرول ترلاسه کړي او د ترکی پولي تلونکو یو مهمه لارې تړلې. دې ترڅنګ روسي چارواکو اداوي کړي چې جنگي جازونو یې هوایي بریدونو کې تیرو سلی رشتو ساتو کې د داعش 313 هم وژلي، خو مطبوعات وایي چې په دې حملو کې حکومت مخالفه نورې ډلې په نښه کړې شوې دي.
وایس آف امریکا دی وراجه د ګران اوریدونکو د یورپ ملکونو ته د کډوالو سلسله جاری ده. د دغه منځختیز نه د شمالي افریقا نه راغلي کډوالو مسلې ته ځواب ویلو لپاره که یو خوا یورپ یونین په یورپ کې چې کوم ملکونه دي په دوی باندې دغه کډوالو چې کوم شمیره ده دا ویشلې ده، نو بلخوا ملګرو ملتونو امنیتي شورا داسې یو قرارداد منظور کړی چې له مخې یورپي ملکونو او د یورپ نه بهر ځینې نورو ملکونو ته دا اختیار ورکړی شوی دی که چېرې یو بهري کشتۍ باندې د بشري قاچاق ګمان کیږي نو یې ودرولی شي او تلاشي یې اخیستی شي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې ارباب محمود علینا.
د ملګرو ملتونو 15 کسیزه امنیتي شورا د یورپ سمندري ځواکونو ته د لیبیا د ساحل نه راپدې خوا بحر اوقیانوس کې د کشتو د لټونې اختیار ورکړی. قرارداد د ملګرو ملتونو د چارټر 9 لاندې منظور کړی شوی. د قرارداد کې د انساني سمګلینګ د مخنیوي لپاره په کلاو سمندر کې د کشتو ودرولو، لټولو او خپل قبضه کې د اخستلو اجازه ورکړی شوی دی. دا اختیار تر د یو کال پورې ورکړی شوی. د برتانیې لخوا تیار کړی شوی د قرارداد مسوده کې ویل شوی چې د غیر قانونه حلې ځلې کوونکو مجرمانو د مخنیوي لپاره خالي کشتۍ هم قبضه کې اخستلې کیدلی شي. د برتانیې سفیر میتیو ریکرافت وای دا ګام د غټې مسلې د حل پلو یو وړوکی قدم دی.
Sadly, action against the smugglers on the high seas won't solve this crisis alone, but it will send a message.
د بدمرغه په کلاو سمندر کې د سمګلرانو په خلاف یوازې د ګام سره د شخړه نشي ختمېدلې، خو هغه کسانو ته یو ښکاره پیغام دی چې نور دوی خپل ناوړه کار بغیر د سزا نشي کولې. د سره به د خلکو ژوند محفوظ شي. د دې قرارداد درسته سمندري ځواکونه به کولی شي چې په کشتو کې سواره پناګزین او کډې کوونکي یورپ ته په حفاظت سره ورسوي او سمګلرانو ته سزا هم ورکړي. وینزویلا یوازنی ملک و چې د قرارداد مخالفت یې کړی. د شورا غړي ملکونه د پناګزینو او کډې کوونکو د مسلې یو جامع حل راوستلو په ضرورت زور راوړو. منځنی ایشیا او افریقا کې د تندروي او غربت له وجې نږدې 15 لک خلک په کډو کولو مجبور شوي. نږدې 3000 خلکو د سفر په وخت ژوند دلاسه ورکړي او دغه سي په زرګونو نور د سمګلرانو د زور زیاته او جبر سره هم مخ شوي او یا بیا په کلو سمندر کې بے اسره پرخودل شوي. لیبیا هم وړاندې د قرارداد مخالفت کړی وو، خو وروسته په دې شرط د دې ملګری شو چې په دې ټول عمل کې به د لیبیا د خپلواکۍ احترام کوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
او وایس آف امریکا ڈی وراج دگران اردن کو د نوبل سولے جائزہ یا د نوبل امن انعام گٹھن کی پختنی پیغلی ملالہ یوسفزے پجوند جوڑ فلم د اکتوبر د نہم نیٹے نا په امریکا او د نړۍ زنی نورو غورا کړی شوی خارونو کې په سینماګانو خودل کیږي. دا فلم به ډیره مداخله چې د ملالہ په ملک پاکستان کې اولسو ګوري. خو د دې فلم په برکت بب امریکا او غرب کې په ملیونو خلک ته ملالہ د ملک مسلې په پښتنو باندې تپل شوی توندلاره مفکوره او د پښتنو په سیمه کې د ملا پلاوا ریاست په اړه ډیر څه پیژني. تفصیل ورو د وکیل خان نه.
د دې فلم مرکزی فکر تعلیم دی، خو فلم د اسلام په اړه هم د زنو هغه مشمشو سپیناوی کوي چې په غرب کې وجود لري. د فلم ډایرکټر ډیوډ گگنهام وای چې د اسلام په اړه چې ما په خپل ټولنه کې څو ریدلیو هغه ګنګوسی دي. نوموړي دا خبره په 14 سپتمبر په کارنیگی انډاومنت فار انټرنیشنل پیس کې د فلم د نندارې وروسته په یو مباحثه کې کړې وه. د تعلیم په موضوع دا فلم وای چې ملالہ او تعلیم د یو مقصد دوه نمونه دي. د سوات یو طالب هغه ځکه په نخه کړې و چې د کتاب ویلو او په قلم د لیکلو هڅې یې کولې. هم دغه تعلیمي هڅې په ټول فلم کې په څو ډوله کیسه کې ښودل شوې دي. دا کیسه د هغه وخت نه ځلانده ښکاري کله چې د ملالہ پلار ضیاءالدین یوسفزی د ماشومانو لپاره په سوات کې د یو سکول پرانستلو کوشش کوي. نوموړي دغه سکول په 15,000 روپے پرانستیو. ضیاءالدین یوسفزی په فلم کې د سکول د استاد، گلکار، رنگساز او انتردی چې د تشناب یا باتروم د پاکولو په کارونو خودلې کیږي. د افریقی کینیا هیواد ته د ملالہ یوسفزی او د هغې د پلار سفر او هلته بیا یو سکول کې د ماشومانو سره ناسته د تعلیم ارزښت زیاتوي. په سکول کې د ماشومانو نه دا پوښتنه چې مور او پلار یې تعلیم کړي او د هغوی ځواب په نه کې ښایي نړۍ ته د تعلیم څومره ضرورت دی. او د طالبانو لخوا په سوات کې سکولونه په بمونو باندې الوزول، د حکومت خاموشي او په انګلینډ کې د ملالہ د مور تورپیکې په ژبه او سیستم نه پوهېدل او بې وسه هر ځل د تعلیم په ضرورت باندې زور اچوي. د ملالہ فند میګن سٹون ویلی غواړي چې هی نیم نی ملالہ په تعلیمي نړیوال غورځنګ کې ورواړوي. د هغې په وینا ملالہ فند غواړي په ټوله نړۍ کې د 18 کالو پورې هر چا لپاره وړیا معیاري تعلیم ممکن کړي، د جنکو تعلیم لپاره غږ پورته کړي، بل دا چې دا د تعلیمي اوزار په توګه وکاروي. د ښځو برابرۍ او اختیار په اړه دا فلم وایي چې فلم د زاړه پالو ټولنو تر ټولو لوی نیمګړتیا د ښځو سره امتیازي رویه باندې سو ځله گزارونه کوي. فلم د میوند د تاریخي ملالۍ په کیسه شروع کیږي. د ملالۍ کیسه د فلم کتونکو ته اخایي د ښځو د ونډې پرته د سړو کامیابی ممکنه نه ده. د ضیاءالدین یوسفزی لخوا په خپله شجره کې د ځان وروستو د ملالہ نوم لیکل یو تاریخي شیبه ګڼل کیږي. زاړه پالو ټولنو کې د پلار، زوی، لمسی او یا نیکه نمونه په شجره کې ښودل کیږي، خو ښځې ورکې نښکاري. په نایجیریا کې د بوکو حرام لخوا د تختولو شوو جنکو په سر د ملالہ یوسفزی د نایجیریا د صدر سره سختې خبرې او د دې سره سره سوات د طالبانو د مشر ملا فضل الله په ښځو باندې ظلمونه په ټولنو کې د ښځې اختیار یا بې اختیاری په کارا پیغامونو کې ورکوي. فلم اخکاره کوي چې که ښځه بې تعلیم وي نو څومره په اسانه هغه د ملا په لټ کې د دواړو خپو نه ګیریدی شي. په دې فلم کې د ملالہ کورنۍ او ټوکې ټکالې هم ښودل کیږي. تاسو چې کله هم دا فلم ګورئ نو یو څو برخې به تاسو خندوي. د ملالہ د خپل ورونو اتل خان یوسفزی او خوشحال خان یوسفزی سره د خور او ورور جګړې په هر ټولنه کې د هرې کورنۍ کیسه ده. خوشحال خان او اتل خان دواړه د ملالہ نه کشران دي. دواړه ملالہ نه یو څه کزړه چودی ښکاري. ملالہ او خوشحال د مټ اړولو مقابله کوي او که تاسو یې منې او کنه دغه مقابله ملالہ ګټي. د جینې یا هلک ملګری په اړه د ډایلاګ خای دغه احساسات په هر ټولنه کې د هر تنکی ځوان او پیغلې سره وجود لري. د رور او د خور او د خور او د رور لپاره خبرې. دا فلم د نر او ښځې دواړو لپاره د کتو وړ جوړیږي. د ملالہ کیسه د هالیوډ یا بالیوډ د فرضي کیسې فرضی کردارونه نه دي. دا ریښتینی کیسه او ریښتینی ښځې او سړی ښایي. ملالہ په ریښتیا په ګولۍ لګي، په ریښتیا د علاج د یوې اوږدې مودې نه تیریږي او هم رښتیا د هغه هلو ځلو خلاصه ده چې ملاله او د هغې پلار ترې په سوات کې تیر شوی وو. هی نیمډ می ملاله ستوري یا ستوري لکه د فروزن او یا انسایډ آوټ او یا بیا د سوپرمین په شان فرضي جینکې او هلکان نه لري او نه هم د ملاله فلم د یو جنس لپاره دی. دا د هلک او جینې او د هغوی د مور او پلار ټولو لپاره زړه راښکون لري.
وایس اف امریکا ډیوه راځي دا ګران اوریدونکو تاسو ته وړاندې کوو د پښتو د موسیقۍ د ځلانده ستورو نه یو ستوري استاد اول میر د فن او ژوند کتنه. د استاد اول میر فن او ژوند ته کتنه کړې ده د ډیوه راځي زمونږ همکار رحمان بنری.
استاد اول میر د برطانیې راج په زمانه کې د معلوم تاریخ تر مخه په 1901 کې په پېښور کې زیږیدلی وو او د 18 کالو په عمر کې په سرکاري بلنه کابل ته تللی وو او کابل یې دومره په زړه ولګېدو چې هم هلته پاتې شو. د ظاهر شاه بادشاہ په بادشاہی کې هغه ته په سرکاري توګه د استاد خطاب ورکړل شوی وو او تر بادشاہ نور محمد ترقی د زمانه هغه د افغانستان د موسیقي په اسمان الوت لا په بر روان وو. خو د کابل لارو چنو یو ورځ لوی استاد او هنرمند په خپل سینا خپیابلا او کچکول په لاس ولیدو او هم د دغه لوی بیوسۍ په حالت کې لوی استاد خپل ژوند په 26 اپریل 1902 کې وبایلو.
کل خزانی کل گل کلا بہار رے کل خزانی کل گل کلا بہار ہاں دادر اب اختیار رے.
استاد نہ صرف دا چے خسندر غاڑے وو موسیقار وو بلکہ لکھیے ہم کبو او چې کله کابل کې د استاد ملک جان استادی اومنله نو لا هم یې د ذهن تمبلګي ارته شوې او د سوچ او فکر پلونه یې لا جوړ شو. هغه پاور کوټوالی په پیښور کې د استاد جعفر نه زده کړه کړې و او خپل لومړی سندره په پیښور ریډیو ویلې و. استاد ورستو په کابل کې د ریډیو د لارې په سونو صدابهار سندره ویلې او د استاد ملنګ جان ملګرتیا ورلا په مخاوریزو کې د ناستې ولاړې لار ورکړه. استاد اوس نشته دی خو د موسیقي په هان وای د هغه اندازې ترنم په پښتو موسیقي ته بیا نصیب شي ګرانه ده.
صف امریکه ډیوه راجو د ګران اوردونکو تاسو ته ډیوه راجو سهارنۍ در ساته خپرونه ته وګې د ډیوه راجو د نن ورځې سهارنۍ در ساته خپرونه هم دیږي کې پای ته رسیدې د ورستو په تاسو هم په دې چپو د مشال راجو خپرونه اورې د سهار نه هونه تر مازیګر شپږ بجو پورې مازیګر شپږ نه تر شپې 12 بجو پورې به یو ځل بیا د ډیوه راجو خپرونه تاسو ملګري کیږي چې پکې شپې لسونه 12 بجو پورې خپرونه تاسو ټلویزیون دلاره هم کته شکران اوردونکو نن ورځې خپرونه کې موږ سره تکنیکی ډاکټر دا وخت موږ سره پروډوسر دی ارشد علي انجینیر دی آیدن موږ سره نورو همکارانو کې ارباب محمود علي محفوظ جلیل او وکیل خان هم وو. د دوی نه یو جهان مننه. زه د دې وخت قربا زیاد خټک د خورزه پتمه تاسو نه اجازه غواړم او تاسو سپارم د استاد اول میر د خولي سندره ته.